مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زموږ کاکلا پراګ اوریدل ته د سهار لس بجې شوې چې د ماسپخین د یوې بجې سره سمون خوري په خبر کې د محل د ماسپخین یو او په کابل کې 12:30 بجې دي زموږ ملګرتیا به تر 2 بجو پورې په دې خبرونه کې مهم رپورټونه را سره دي سیمیتا د امریکای خارجه وزیر د تک پاړه رپورټونه را سره دي نور رپورټونه هم شته بل خبرونه روسته اوري په دوه معنی مای کې دوه نس پروګرامونه مو درته غوړه کړې دي ورورولي او تاندې هلې خو د دې هر سن وړاندې د دې محل تازه خبرونه چې شاهین بنیرې تاسو وړاندې کړ
سرمشه دې وخت مهم خبرونه د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پامپیو پر اسلام آباد ته د سفر نورستو هند ته رسیدل دي په کابل کې د لوبو د تربیتی مرکز خوا ته په 2 بمی 14 کې د وژل شوو کسانو شمیره 25 ته رسیدلې او ایران خبرداری ورکړې چې روسیه چین او اروپایي هیوادونه هم د امریکا پر رنګ د 2015 کال د جوهري لوازنامې درناوی نه کوي نو خپل جوهري پروګرام به بیا له سره پیل د خبرونو تفصیل د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پامپیو پرون اسلام آباد ته د سفر نه وروسته هند ته رسیدلې دی پرون نوموړي اسلام آباد ته په خپل ورځني سفر کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره د خبرو نه وروسته د وزیر اعظم عمران خان او د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل په دې سفر کې دغه سره د امریکا د فوج جوائنټ چیف اف سټاف جنرال جوزف ډنفرد هم ملګری وو د ملاقاتونو نه وروسته مایکل پامپیو میډیا سره په خبرو کې وویل مونږ د نوي حکومت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاروباري او اقتصادي اړیکو په بیا سمولو په افغانستان کې په سولې زتوګه د هواري لپاره په هڅو خبرې وکړې یو داسې هواري چې یقینا د افغانستان په ګټه وي خو چې امریکا او پاکستان ته هم ګټه ورسوي د پاکستان د بارونو چارو وزیر قریشي میډیا ته ویلي چې د امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې تعطل لمنځه وتلی دی د امریکا د بارونو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو سره په ملاقات کې د امریکا د بارونو چارو وزیر افغانستان کې د خبرو اترو له لارې د سولې پر راوستو کې د پاکستان کردار مهم وباله په کابل کې د لوبو د تربیتی مرکز خوا ته په 2 بمی 14 کې د وژل شوو شمیره 25 ته رسیدلې ده او 95 کسان ټپیان دي د افغانستان د کورونو چارو وزارت چارواکي وایي پرون د کابل په دشت برچی سیمه کې د لوبو د تربیتی مرکز خوا ته یو بریدګر ځان والوزو او 3 ساعت وروسته کله چې خبریالان او امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته راټول شول د یو موټر بم چاودنه وشوه په افغانستان کې د میډیا د یوې ادارې نای د وینا تر مخه په پیښه کې د تلو نیوز دوه خبریالان وژل شوي او د مقامي ټي وي چینلونو د عملې 4 کسان ټپي شوي دي دا برید په داسې سیمه کې شوي چېرته چې د شیعه مسلک منونکي په اکثریت کې دي د برید ذمهواري چلن نه ده منلې خو چارواکي وایي چې په دغه اړه یې پلټنې پیل کړي دي د پیښور په پولیسي سیمه کې په موټرسایکل سورو وسلوالو د عوامي نشتلګون یو مشر او په تیرو انتخاباتو کې د تاکال نه کاندید ابرار خلیل په ډزو وشتې وجلې ده پولیس وایي چې پرون ماسپخین په ترسره شوي برید کې د ابرار خلیل سره په ګاډي کې سپور دغه خوری راشد خلیل هم وجل شوی دی او برید کوونکي چې مخونه پټو په تیښته کې بریالي شوی دي تر اوسه د برید ذمهواري چا نه ده منلې د خیبر پختونخوا په اسمبلې کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر سردار حسین بابک د ابرار خلیل د وجنې غندنه کړې
په جار باندې د دې خبرې به مطالبه کوو چې زر تر زره د قاتلان اونیسل شي او دا چې کوم د خلکو ژوند ته دومره لوی پیمانه باندې خطر را پیښ دی باید چې ریاست ډېر پسندیدګۍ سره دې مشکل ته پام وکړي
روان کال د انتخاباتو پر مهال په پیښور کې د عوامي نشتلګون په غونډه په بومي برید کې د ګوند یو بل مشر هارون بلور او دغه ګڼ شمیر پلویان وجل شوي وو په کورمه کې ځایي اوسیدونکي وایي چې انتظامی د مشرانو په ګډون 6 ځایي وګړي د اجتماعي ذمهواري د قانون لاندې نیولې دي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو نورستو د اجتماعي ذمهواري قانون لمنځه تللی دی خو د ځایي اوسیدونکو په وینا چارواکي اوس هم دا د ولس پر ضد کاري په دغه اړه یو ځایي اوسیدونکي انجینیر عبید چمکني پرون مشال ریډیو ته وویل
هغه کې عمر رسید خلک دي زړه بیماران خارج دي او سفر حکومت په غوونه څه خبر نه شروع کړي د دې لپاره موږ مخکې د احتجاج اراده کړې ده پلیټیکل یو بدمعاشي سیستم شروع کړی ده موږ هیڅ یو کوم هغه عادت شوی دی په سیستم کې هغه سیستم کې خلک اجتماعي تور باندې مغه شي
بل خو د منځنۍ کورمې مرستیال کمشنر ارشد جمیل ویلی دا کسانې له قانون د سرغړونې په جرم کې نیولې دي نوموړي زیاته کړه چې د ګنداو او حاجی خیلو قبیلو غړیو د یو بل پر ضد لارې تړلې وي او وسله په لاس ولاړو نو ځکه انتظامیې دغه اقدامات وکړل ځایي خلک دغه تورونه ردوي د خیبر پختونخوا حکومت هغه صوبایي احتساب کمیشن ختم کړی دی چې خپله یې د واک په تیره موده کې جوړ کړی و. دا پریکړه پرون مازدیګر په پېښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کابینې په لومړۍ غونډه کې وشوه. د غونډې نه وروسته خبریالانو ته د وینا په وخت د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې چونکې اوس په مرکز کې هم د تحریک انصاف حکومت دی او د احتساب قومي اداره به په ټول هیواد کې د کرپشن پر ضد کار کوي، نو بیا د صوبایي احتساب کمیشن څه ضرورت نه و. د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت د کرپشن د مخنیوي لپاره صوبایي احتساب کمیشن جوړ کړی و. کمیشن د کرپشن په تور ګڼ شمېر کسان نیولي او مقدمې پی جوړې کړې دي. د کابینې په غونډه کې صوبایي حکومت د راتلونکو 5 کلونو لپاره د هدفونو ټاکلو جاج هم واخیسته. او ایران خبرداری ورکړی چې روسیا، چین او اروپایي هیوادونه هم د امریکا په رنګ د 2015 کال د جوهري لوزنامې درناوی نه کوي، نو خپل جوهري پروګرام به بیا له سره پیل کړي. د ایران سرکاري خبري ادارې IRIB پرون د جوهري ادارې د ویان بهروز کمالوندي له خولې ویلي چې کچرې د لوزنامې ملګري هیوادونه له لوزنامې وزین، ایران به خپل تیرې کچې ته نه ستنېږي بلکې نورې لوړې کچې ته به ورسي. نوموړي زیاته کړې، موږ له هغه وخت ډېرې لوړې کچې ته تللي یو کله چې موږ اټمي موافقه لاسلیک کوله. هغه وویل ایران په خپلو جوهري هلو ځلو کې ډېر په تسلي بخش انداز پر مخ روان دی. تیر کال د مې په میاشت کې د امریکا لخوا د لوزنامې د وتلو وروستو د لوزنامې نورو خواوو لکه برېټانیې، فرانسې، جرمني، چین، روسیې او اروپایي ټولنې لوزنامې ته د ژمن پاتې کېدو هوډ ښودلی او په دې هڅه کې دي چې داسې لارې ولټوي چې ایران ته هغه اقتصادي ګټې ورسي د کومو چې ورسره په دغه لوزنامه کې ژمنه شوې وه. دا و د دې وخت خبرونه. د موسم او کرنسۍ حال د سراج زهیر نه.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اغستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.95 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.33 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 3.80 روپۍ او په 4.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.80 روپۍ او په 2.90 روپۍ. او 370 ایراني ریال په یو پاکستانی روپے غسل کی گی. 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خرڅول کیږي. او یو افغانی په 1.85 روپۍ غسل کی گی او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو نه محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 20، بنو کې 9 او 15 او کوټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا خبرونه مو اوریدل. د سبانی موسم له هلام خبر شوی. په مارکیټ کې د پاکستانی روپۍ د ارزښت حال مهم درکو. په پاتې خبرونه کې به واوري: پاکستان هیله مند دی چې د امریکایي چارواکو سفرونه به د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې ښې کړي، خو کارپوهان سوي
پاکستان هم ډېر وخت خطې دی او غواړي چې څه لار وباسي. دا خو وخت ښایي دې هڅه خو بیانونه ورکړي، خو بهرحال ما ته داسې ډېر خوشبیناتې نه یم.
په کابل کې د پرونیو 14 تازه جزئیات ترکو. په کورما کې د انتظامی لخوا د لسګونو کسانو د نیول کېدو حال درکو. و بوري چې پرون په خبر کې د عوامي نېشنل ګوند یو بل سیاسي مشر وژل شو.
ابرار خلیل او د پاتای یو ډېر خوب بنیادی کارکون متحرک کارکون په جار باندې د دې خبرې به مطالبه کوو چې زر تر زر د دې قاتلان اونیشل شي.
پرون په خبر کې د صوبایي کابینې لومړنۍ غونډه وشوه.
اوندمبه فیصله خدا او شو چې موږ خپل د 15 کال بسنګ ته رو ډیولپمنٹ سایډ ته کرپشن ختمول لپاره، روزګار ورکول لپاره، انډستری پروموټ کول لپاره، ټوریزم پر موږ مسته سره کارونه کول.
دوه نس پروګرامونه ورورولي او تاندې هلي هم اوریدل شي. د امریکا د بهرانیو چارو او وزیر د یو پلاوی په مشرۍ د محل په نیو ډیلی کې ده، خو پرون په پاکستان کې وو. نوموړي پرون پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. پاکستان وایي په ملاقاتونو کې په دوړخي زاړي کو د ځند په لری کولو خبرې وشي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي مایک پومپیو پاکستان ته د ترهګرو پر ضد د پریکنده ګامونو پورته کول ویلي. نور تفصيل د شاهین بنیرینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د امریکا د پوز جوائنټ چیف اف سټاف جوزف ډنفرډ پرون اسلام آباد ته په خپل یو ورځنی سفر کې د وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی دي. په اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا په وخت د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادعا وکړه چې په ملاقاتونو کې دواړه خوا په اړیکو کې د تعطل په لرې کولو رضا شوي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د پاکستانی لوړپوړو چارواکو سره په ملاقاتونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان کې د خبرو اترو له لارې د سولې پراوستو کې د پاکستان کردار مهم وباله، او په دې خبرې تاکید وکړ چې سیمه کې د هغه وسلوالو او ترهګرو پر ضد د پاکستان لخوا دوامدارو او پریکنده ګامونو ته اړتیا ده چې سیمې ته خطر پیښي. پاکستان ته د روانېدو نه وړاندې د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ډېر چیلنجونه دي، خو هیله من دی چې د ستونزو د هواري لپاره به د نوي حکومت سره شریک لار پیدا کړل شي. آیا د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت د دې جوګه دی چې د افغانستان په اړه په پالیسیو کې کوم بدلون راولي؟ په دغه اړه په امریکا کې میشت د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی وایي،
افغانستان په حق له چې کومه د پاکستان پالیسی ده، هغه د پاکستاني استخباراتي او د امنیتي ادارو بلخصوص د پاکستان فوج پالیسی ده، او هغه کې بدلون عمران خان نشي راوستي. د پامپیو دا خبره مغه خبرې دي چې موږ مخکې موریدلې دي، قتل دې ته پکار دي چې دې نه پسو لایک پامپیو یا امریکا به څه کوي. پریکټیکل خبره دغه ده، امریکا اکثر خبرې وو کې بیا هغه باندې عمل نشته دی، د دې د وجه افغانستان ته ډېر زیات زیان رسېدلې دی. زما دا خیال دی چې دا خبرو نه وتې ده، که امریکا سره عمل خولي شي نو دا خو یقینا څه شی ته نه جوړیږي، ادروایز افغانستان د پاره دا مسله به دغه څه کړکېچن او لانجمن وي.
امریکا سورز وړاندې د پاکستان لپاره د 300 ملیون ډالر پوځي امداد هم ودرولې دي، او ویلي دي چې پاکستان سیمه کې د امنیت پاړه هغه څه ترلاسه نه کړل د کوم تمه چې ته کېده. امریکا له پاکستانه څه غواړي؟ په دغه اړه د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو د زده کړې د څانګې پروفیسر ډاکټر اعجاز خان وایي چې امریکا له پاکستانه دوه تمې لري، یوه دا چې د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد ونه کارول شي، او بله دا چې پاکستان طالبان د خبرو میز ته راتللو ته آماده کړي. نوموړی زیاتوي،
پاکستان هم ډېر وخت ډېر خطر دی او غواړي چې سلا روباسي، خو هغه خپل خبرو باندې کمپرومایز ته هم داسې تیار نه ښکاري. پاکستان کوشش بدای چې بریدنګ سپیس والو او دا کرایسس پوسټپون کو، امریکای کوشش بدای چې ار سی سی اوس دا خبره یو خوا ته کو. کو پاکستان منی هم او کو پاکستان نه رضا کیږي او پوره یقین نشي ور کولای امریکای اطمینان نشي کولای، بیا امریکا چې بل بل سلارا کې صحیح الټرنیټیو هغه څه سوچي دي. دا په وخت ښایي دې اتفاق بیانونه ورکی،
او اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د لیدو نه وروسته د امریکا د بارنو چارو وزیر هندوستان ته روان شو، چرته چې باغا او د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټیس د خپلو هندي سیالانو سره ملاقاتونه کوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کابل امنیتي چارواکي د دشت برچی په سیمه کې د تیرې ورځې د دوو انتحاري حملو د قربانیانو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکوي. د کابل ګارنیزون قماندان جنرال مراد علي مراد مشال لري ته ویلي چې په دغه دوو حملو کې 25 تنه وژل شوي او 95 نور ټپیان شوي دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام له کابل په تیرو خبرونو کې موږ ته داسې معلومات راکړه.
کابل امنیتی چارواکی وایي چې د کابل د دشتي برچی د تیرې ورځې د دوو انتحاري حملو بلامله تر دې دمه د مړو د وژل شویو او ټپیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د کابل د ګرنیزون قمندان مراد علي مراد ویلي دي چې وروستي ارقام دا دي چې په دغه پیښه کې 25 تنه وژل شوي او 95 نور ټپیان دي. دغه چارواکي دا ویل چې دغه حمله تیر مازیګر ناوخته د قلعه ناظر په سیمه کې په یو نشی کلب کې چې د معلم په نوم باندې په دې کې لومړی انتحاري حمله رامنځته شو. داغې نه وروسته کله چې خلک د ټپیانو او د وژل شوو د انتقال پر محل باندې سیمې ته ورسېدل، دوهمه انتحاري حمله چې د موټر بم په وسیله باندې رامنځته شو، له امله یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. ویل کېږي داسې چې دقیق راپورونه دا دي چې په دغې پېښه کې د تلو نیوز په نوم د یوې خپلواکې رسنۍ دوه تنه هم وژل شوي دي چې یوې خبریالو بلې تصویر اخیستونکي او همداراز په ټپیانو کې درې تنه خبریالان شامل دي، سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت د ټپیانو د دغه درېو تنو خبریالانو ټپونه د اندېښنې وړ نه ګڼي. د کابل د ګارنیزون قمندانې وایي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي، د پیښې د څرنګوالي په اړه خو تر دې دمه څوک په تور باندې نه دي نیول شوي. د دې پیښې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت تلې په غاړه باندې اخیستی دی، او له دې نه وړاندې په همدغه سیمه کې ورته خونړیو پیښو او اکثره ورته خونړیو پیښو مسؤلیت چې دی داعش وسله والې ډلې په غاړه اخیستی دی. د لوړپوړو چارواکو دغه پیښه غندلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو په کارکوونکو دغه ډول بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللې ده. همدارس په دې بیان کې راغلي دي چې خاغری غنی ټولو اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د پیښو د قربانیانو کورنیو ته په بیړه باندې رسیدنه وکړي. نو منتدی د مدام وروستي ارقام نه دي، شاید په ارقامو کې تغییر راشي، او دلیل دا دی چې ټپیان د ځینو ټپیانو روغتي حالت ډیر ښه نه دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
نا پیژندل شو وسلوالو پروند په خبر په پلوسي سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ابرار خلیل په موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې ابرار خلیل او د غوراره ارشد خلیل ووژل شول. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د بریټ غندل او په دغه اړه د پلټونو غوښتنه کړې ده. تر اوسه د بریټ ځمواري چا نه منلې. تفصیل دا شاهین بنرین.
د پیښور د پلوسې سیمې په سبحان آباد کې پرون ماسپخین په موټر سایکل سورو نه پیژندل شو وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او په تیرو انتخاباتو کې د تاکال نه کاندید ابرار خلیل په ډزو وشته او وژلې ده. پولیس وایي چې په برید کې د ابرار خلیل سره په ګاډي کې سور د هغه وراره ارشد خلیل هم وژل شوی دی او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوی دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک بیګا مشال لیډو سره د خبرو په وخت ویل چې ریاستي ادارې د خلکو د ځان او مال په حفاظت کې پاتې راغلي دي. نوموړي زیاته کړه
دغه خاندان خو واضحه توګه دا خبره کوي چې زموږ دوی چا سره دښمنو نشته، زموږ چا سره بدي نشته. ریټ چې دی د حکومت هغه بالکل په نظر نه راځي. خلک دوره ډاډه شوی دی، قاتلان چې کوم خلک دا کارونه کوي چې هغوی په کوم ځای کې هم غواړي او شو کم غواړي او څه ټایم هم غواړي، بس هغه دا کار بیا چې کوم دی هغه کول شي. ابرار خلیل او د پاټا یو ډېر ښه بنیادي ښه کار کوونه متحرک کار کوونه په جار باندې د دې خبرې به مطالبه کوو چې زر تر زر دې دغه قاتلان ونیسل شي او دا چې کوم د خلکو ژوند ته دوره لویه پیمانه باندې خطر راپیخ دی، باید چې ریاست ډېر پسندیدګۍ سره دې مشکل ته پام وکړي.
د عوامي نېشنل ګوند غړي د 13 مودې راهیسې د وسلوالو ډلو لخوا د بریدونو ښکار دي. د ګوند په غړیو د بریدونو تر شا څه دي؟ په دغه اړه د ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي
افغانستان کې هم وینې تویدل نه زیاته شوې ده او ډېر اړ ته هم تاسو ګورئ چې عوامي نېشنل پارټي لږ ورځې مخکې انتخاباتو په دوران کې خپل یو ځوان مشر هارون بلور له لاسه ورکړو هغه شهید شو. دا اتفاق خو نه دی چې د دې ټولو دهشتګردیو هدف پښتون او خصوصا بیا وطن پاله پښتون دی. داسې ښکاري چې دا یو پروګرام دی چې پښتون او افغان وینه توی شي او بیا خصوصا هغه خلک چې کوم دی وطن پالنې هیواد پالنې او خپل ملي هویت او ملي حقوقو غوښتنه کوي هغوی دی هدف وګرځولای شي.
د یادونه وردا چې روان کال د انتخاباتو پر مهال په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند په یو غونډه په بمی بریټ کې د ګوند یو بل مشر هارون بلور او د ګوند ګڼ شمیر پلویان وژل شوي وو. په پیښور کې د باچا خان مرکز د وی اندازې تر مخه د کال 2001 راهیسې د ګوند لزرو ډیر غړي او مشران وژل شوي دي. په دې کې د ډیرو بریدونو ذمہواری وسلوالو طالبانو منلې ده.
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ. او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
دا مشال رادیو دا په واک کې تر راتلو وروسته د خیبر پښتونخوا د کابینې لومړی غونډه پرون مازیګر د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ شوې ده. په دې غونډه کې د تحریک انصاف صوبایي حکومت د راتلونکو 15 کلونو په موده کې ځان لپاره د هدفونو ټاکلو جاج واخیست. په غونډه کې هغه صوبایي احتساب کمیشن ختم کړل شو چې هم په خپل تحریک انصاف تیر حکومت جوړ کړو. لپی خبره د مشال خبریال خالد خان راپور لري.
دا شروع په مخام د کابینې غونډې وروسته د پښتونخوا د خدانی وزیر تیمور سلیم جګړه خبریالانو ته وویل چې دغه فیصله ځکه کړې ده چې مرکز کې هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته او دوی باور دي چې د کامی احتساب بیرو یا نیب اداري فساد ختمولو کې نور هم فعال کړی.
دا فیصله ان پرنسپل واخیستل شو چې احتساب کمیشن به مونږه بندو. د دې پسې وجہ دا ده چې 15 کال مخکې چې احتساب کمیشن جوړې دو، نو هغه وخت چې کوم دې د ملک په نیب باندې اعتبار نو چې نیب پورا ملک کې احتساب کول شي، چونکه چې نیب هم د پی ٹی آئی حکومت لاندې راغو، نو مونږ ته د دوه ادارو ضرورت نشته.
دا پاکستان تحریک انصاف تیر صوبائی حکومت د احتساب کمیشن په دې غرض جوړ کړو چې صوبائی حکومت محکمو کې کرپشن ختمولو سره سره حکومتي او سیاسي خلکو احتساب به هم کوي. دغه ادارې د کرپشن په تورونو پسونو خلک نیولې او مقدمه په جوړ کړې دي. د یو پښتنې په جواب کې صوبائی وزیر اول چې دا صوبې د قانون محکمه به په دې اکلا ټول معاملاتو ته کتنه کوي او لکه د نور هیواد په شان قومي احتساب بیرو به په صوبه کې د احتساب عمل راندیک بوزی. تیمور سلیم جګړه زیاته کړه د قبایلی ضلعو پرمختګ او د دغې سیمو د خلکو ژوند ښه کول د موجوده صوبایي حکومت په ترجیحاتو کې دي او د دوی لپاره به د اضافي پنګه مختص کوي. په دې مهال د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان شوکت یوسفزی وویل چې د کابینې غونډه کې د موجوده حکومت د اصل ورځو پلان باندې بحث وشو او هر دوه اونۍ پس به وزیر اعلی د صوبائی حکومت د محکمو او ادارو نه پښتنه کوي.
اوندو فیصله خدا او شو چې منګه خپل د 15 کال به څنګه تیرو او آیا ډیولپمنٹ سایډ تا کرپشن ختمول لپاره او روزګار ورکول لپاره انډستری پروموټ کول لپاره ټوریزم پر موږ مسته سره کارونه کوو. هغه ټول سرمن سراسر بیسو شو هر محکمه ته خپل ټارګټ ورکړی شو.
دا شوکت یوسف زی په وینا د کابینې غونډه کې غریب پولیس ته د صحت انصاف کارت ورکول سره سره په صوبه کې د صحت تعلیم او د سکول اوبو اسانتیاګانې به هم په ترجیحي بنیادونو ورکول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پښتونخوا د کورمی ضلع د پاړه چمکنۍ شپېته اوسېدونکي انتظامی لخوا نیول شوي دي. ځایي خلک وایي چې د پخوانۍ فاټه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو باوجود هم انتظامی د اجتماعي ذمهواري د لاندې د پخوانی قانون له مخې دغه کسان نیولي دي. خو د حکومت دریځ دی چې خلک یې ځکه ګرفتاره کړي چې دوی د احتجاج پر وخت د لارې د بندولو وسلو پر اخیستو سره حکومتي عملداری چیلنج کړی وه. نور تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې.
ځایي اوسیدونکي انجینر عبید چمکنی وایي تیر د نهې پر ورځ انتظامي تر شپېتو زیات د ځایي مشرانو په شمول عام وګړي د اجتماعي ذمهواري تر قانون لاندې نیولې دي چې ورباندې دوی څه خفه دي. انجینر عبید زیاتوي دا ډېره د افسوس خبره ده چې هلته انتظامیه اوس هم د اجتماعي ذمهواري تر قانون لاندې خلک نیسي او جلون ته اچوي. ځایي اوسیدونکي دا هم وایي قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې تر ورګډ کې دوه وروسته هلته د انګریزانو د واکمنۍ له وخت راهیسې پاتې قانون اف سي آر اوس ختم شوی دی، نو بیا ولې د دوی مشران او خلک په ډله توګه ونیول شول.
تقریبا 64-65 کسانی نیولې دي، هغه کې عمر رسیده خلک دي، زړه بیماران خلک دي، تقریبا 70-80 پورته کسانی نیولې دي. او اوس پر حکومت په غوڼه څه خبره نه شروع کړي، د دې لپاره موږ مخکې د احتجاج اراده کړې ده. پرټیکلی یو بدمعاشي سیستم شروع کړی دی، موږ اف سی آر کوم هغه عادت شوی دی، په هغه سیستم کې هغه سیستم کې خلک اجتماعي طور باندې مغه شي ونیول د قومیت په نامې باندې، هغه کې بډاګان شته، هغه کې عمر رسیده خلک دي.
بلخوا موږ چې کله په دغه اړه د منځني کور می مرسیال کمشنر له ارشد جمیل سره خبرې وکړې، نو د هغه دا وینا وه چې دا کسان د حکومتي سرغړونو او قانون په لاس کې د اخستو په جرم کې نیولې دي. ارشد جمیل وایي 13 ورځ د ګنداو او جخیلو اوسیدونکو د یو بل پر ضد لارې تړلې وې، او هلته له وسلو سره ولاړ ول چې په دغه خبره انتظامی کاروایی وکړه او دواړو قبیلو خلک ونیول او جلونو ته واچول. مرستیال کمشنر زیاتوي چې په سیمه کې د یادو قبیلو په منځ کې له یو غره څخه معدنیات وستلو په سر لانجه ده چې د هوارۍ لپاره کوششونه وکړل، خو ځایي مشران ورته تیار نه شول او دغه لانجې شروع کړې. ارشد جمیل دا هم وایي انتظامیه یو ځل بیا کوشش کوي چې دواړه فریقین په خپلو کې رضا کړي او لانجه د خبرو له لارې هواره کړي.
یو بل کې چې کوم مسله راغستی وو، مطلب دا دی چې دوی د سعودي حکومت رټه چیلنج کوي او خپل قانون خپل لاس کې راغستی. دوی ته هم کوم دی چې تاسو راشي خپل کې جرګې ته کینه د جنگ جګړه باندې خو مسله نه حلږي، تاسو خپل کې کینه کوم فریق ابزرویشن دي صدا، مطلب دا قانون او د ریواج لاندې لګاو شي، خو چون کې دوی ولګي د لغه وکړو نو پاره کې کله نیولې ان شاء الله شړ به مواریږي.
بلخوا د پاچم کني اوسیدونکو د الزام لګوي چې انتظامی چارواکي لغره څخه مادانيات د وستلو د مسلې حل نه وباسي، بلکې هغه ځای خلک او مشران د دې لپاره په جلونو کې اچولې دي چې تر فشار لاندې راولي او هلته خپل ذاتی مفادات ترلاسه کړي. د کورمه انتظامیه له دغه خبرې انکار کوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان وزیر اعظم په هیواد کې د تعلیم د ودې لپاره د زده کړو د مرکزی وزیر شفقت محمود په مشرۍ کې یو ټاسک فورس یا کاري ډله جوړه کړې ده. دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. تر غونډې وروسته د اطلاعات وزیر فواد چودري خبریالانو ته وویل چې وزیر اعظم د سکولونو او مدرسو لپاره د یو شان نصاب جوړولو حکم کړی دی. په دې اړه له اسلام آباد زموږ همکار راپور لري.
د غونډې وروستو خبری کانفرنس کې د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد حسین چودري وویل په دې موقع د نور یو شمېر فیصلو ترڅنګ د تعلیم د ودې او غوره نظام جوړولو لپاره وزیر اعظم عمران خان د تعلیم د وفاقي وزیر شفقت محمود په مشرۍ یو ټاسک فورس کمیټي جوړ کړه. نوموړي وی
ټاسک فورس بنائی گئی ہے تعلیم کے اوپر.
دې وی د تعلیم لپاره ټاسک فورس جوړ کړی شو او چې کوم مقصد دی د دې ټاسک فورس، هغه د ری چې کوم 2.5 کروڑ ماشومان له سکولونو بهر دي او سکولونو ته راوستل، دا یو لوی مسله ده. او د دې سره سره یو بل خبره چې کوم مدرسې دي، سکولونه دي، د انګریزي سکولونه دي، د ټولو بنیادی نصاب به یو شان جوړوي او بنیادی تعلیم به په ټولو مدرسو او سکولونو کې یو رنگ وي. لمشال ریڈیو سره خبرو کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان یو چارواکي او د تعلیمي چارو تزیاکار عمر اورغزی وویل تیر حکومتونو هم د تعلیم د ودې لپاره دارنګ اعلانونه کړي، خو تر دې دمه یې عملي کړي نه دي. نو که موجوده حکومت دا اعلانونه عملي کول غواړي، نو ورله به په ملک تعلیمي ایمرجنسي لګول وي. موري زیاته کړه
یا آرٹیکل 45A امپلیمنٹ کول دی بطور پاکستان کی بدون خوب شوی دی خواہ اس پراپر امپلیمنٹ کول دی او بیا تا سکولون کی چکم دونی کروڑ مسلمان دا سکولون کی انرول کول خبری دی او خو پاکستان کی تا تو گوری مونگ سرا دمرا ایڈوکیشن انسٹیٹوٹ نشتا چی دا مسلمان مونگ سراولو او دو تا مونگ پراپر ایڈوکیشن ورک او دینا علاوہ چکم دا مدرسو خبری کی گی اول خدا چین سر پاکستان کی سرکاری اسکولوں اور دا مدرسوں بالکل موسر ڈیٹا اشتا نہ ڈیٹریجیم نشتا تو موسر پاکستان کی تمرا مدرسے رجسٹرڈ دی یا مطلب موسر تمرا پرائیویٹ اسکولوں دی موسر سینسز نشتا
وفاقی کابینه دا ماشومان سر دا زیاتی او لدوی جبری مشکت اغستلو دا بندیز لگولو هم مزوری ورکڑا او فیصلے وکڑ چی دا کسو دا ماشومان زنانو لپاره با مرکزونه هم جوړوي سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنه هو دا ما خام تر شپگو
وردون کو دا سٹوڈیو دا گڑیستان پا یوانی ما بجا والار دا شاہین بونی ری پا سٹوڈیو کی دے تاستا دا دی محال دا خبرنو لندیز رواندے کوئی
خبرونه د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پامپیو پرون اسلام آباد ته سفر نه وروسته هند ته رسیدلی دی. پرون نوموړي اسلام آباد ته په خپل ورځني سفر کې د پاکستان د کورنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي، وزیر اعظم عمران خان او د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کړي. په کابل کې د لوبو د تربیتي مرکز خواته په دوو بمی چودنو کې د وژل شوو کسانو شمېره 15 ته رسیدلې ده او 95 کسان ټپیان دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت چارواکي وایي چې دا پیښه پرون د کابل په دشت برچی سیمه کې رامنځته شوې ده. دا داسې سیمه ده چېرته چې د شیعه مسلک منونکي په اکثریت کې دا پیښور په پلوسۍ سیمه کې په موټرسایکل سورو وسطوالو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او په تیرو انتخاباتو کې د تاکال نه کاندید ابرار خلیل په ډزو وشتې او وژلې ده. په دغه برید کې د ابرار خلیل خورای راشد خلیل هم وژل شوی دی. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. په کورمه کې ځایي اوسیدونکي وایي چې انتظامیه د مشرانو په ګډون 65 ځایي وګړي د اجتماعي ذمواري د قانون لاندې نیولې دي. بلخوا د منځنۍ کورمې مرستیال کمشنر ارشد جمیل ویلي دا کسانې له قانونه د سرغړونې په جرم کې نیولې دي. دا خیبر پختونخوا حکومت دغه صوبایي احتساب کمیشن ختم کړی دی چې خپل د واک په تیره موده کې جوړ کړی و. دا پریکړه پرون مازدیګر په پېښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کابینې په ړومبۍ غونډه کې وشوه. او ایران خبرداری ورکړی کې چې روسیا، چین او اروپایي هیوادونه هم د امریکا په رنګ د 2015 کال د جوهري لوزنامې درناوی نه کوي نو خپل جوهري پروګرام به بیا له سره پیل کړي.
دا شاهین بنیرې چې تاسو ترې د خبرونو لنډیز اوریدونکو په دیني مای کې رپورټونه نه لرو. 219 پروګرامونه دی بوریوال ککړ نور ورولې او فرخنده صدر درته د میرمنو ځانګړي پروګرام تاندې هلی وړاندې کوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په سویډن کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن کیږي او کنه. هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن حالات څنګه ارزوي. د دې اونۍ په خبرونه پیل کوو. سویډن په شمالي اروپا کې پروت داسې هیواد دی چې د رګبي له پلوه د اروپا یو له لوی هیوادونو دی، خو یوازې له دوو هیوادونو سره پولې لري. په لویدیځ کې له ناروې او په شمال ختیځ کې له فنلینډ سره لګېدلی دی. دا هیواد له پاتې نورو خواوو له ګلف آف بوتانیا، بالټیک او شمالي بحیرې سره ساحلونه لري. د سویډن پلازمینه سټاکولم نومیږي او تر هغه وروسته یې په لویو ښارونو کې ګوتنبرګ، مالمو او داسې نور دي. د ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو له مخې د سویډن آبادی دا وخت څه کم 10 میلیونه ته رسیږي. د پیو سیډنیز مرکز معلومات ښیي چې په سویډن کې د نړۍ د زیاتره لوی مذهبونو پلویان ژوند کوي، خو تر ټولو زیات شمیر پکې د عیسویانو دی چې د هیواد د ټولې آبادی 85% جوړوي. په سویډن کې مسلمانان د هیواد څه کم 10 میلیون آبادی تقریبا 15% جوړیږي. په سویډن کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه افغانان هم په لوی شمیر آباد دي. د دوی لوی برخه په مرکز ټاکولم، ګوتنبرګ او مالمو کې ژوند کوي، کوم چې د دې هیواد تر ټولو لوی ښارونه دي. په نړۍ او په ځانګړې توګه په غیر اسلامي هیوادونو کې پر اسلامي مرکزونو نظر لرونکي اداره سلاتومیټیک د معلوماتو له مخې په سویډن کې 14 لوی مشهور او سبڅوي اسلامي مرکزونه دي چې په مجموعي توګه په زرګونه کسان د عبادت لپاره ورځي. په سویډن کې د یو شمیر اروپایي هیوادونو پرتله پښتانه افغانان ډیر آباد دي. حسین دیندار هم له دوی څخه یو دی او له تیرو 20 کالو راهیسې په دې هیواد کې نه یوازې ژوند کوي، بلکې هلته د یو اسلامي ټولنې استازیتوب هم کوي. دوی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي:
سویدن که لنه کمرغه مسلمان عام و تام ازادی داری، ایس نو قویدتونه نسته، ایس نو مامانیتونه نسته، ده ده طول عدیان و خلق شدی ده خپل عدیان و ازادی داری، البته ده قانون به چوکارت که، یعنی قانون تا ایس نو مامانی نده وزک کرده. خدا چه بعضی مواردو که منگ پا جر سر ده مسجد ده طریقه ده ازان اجازه نلرو، هغه په دې معنا چې د دې ټولنه ده اسلامي ټولنه نه ده او داخل د مسجد کې لاسپیکرو د اذان اجازه لرو، یو دغه یوازې یوه موانع ده چې مسجدونه په جره حق نه لري او بعض مسجدونه دي چې هغوی دا تقاضا کړې وه او دغه اجازه یې ترلاسه کړې.
دوی وایي کله هم داسې نه دي سوي چې یو سویډنی دی د دوی په وړاندې او یا د ده د معلوماتو له مخې د کوم بل مسلمان په وړاندې د هغه دین او کلتور ته سپکاوی کړی.
قانون دلته د مدني قانون ډېر تحکم ده او قدرت کې ده. که څوک زړه کې څه ولري په ظاهره درته نشي ښکاره کولی، ځکه د مدني قانون ویره ورسره یي. د پولیس ته څه چې هغه معرفي کړي، هغه نه پوښتنه کېږي، هغه نه تحقیق کېږي، نو هېڅکله هم داسې نه دي سوي چې په مستقیم شکل سره چې زه پیسه د مادي دین یا د مادي ګیرې یا د مادي خپله شخصیت د مذهبي شخصیت سپکاوی سوي. البته د ما یوازې ما نه دی، ټولو مسلمانانو. او دا چې غیر مستقیم څوک درته مشکلات جوړوي او ته پرې کوم ثبوت نه لرې، هغه طبعا ډېر پېښ شوي دي، شخصا ماته هم پېښ شوي.
حسین دیندار وایي تر ټولو لویه خوشحالي په مالمو کې د لوی جماعت جوړېدو چې په وړاندې هیڅ بندیز نه و.
موږ د دې ضرورت نه لرو او د دې لیوال هم نه یو چې د چانه په حساب داسې د یوه ښه خبره واورو. موږ خپله دلته د مختلفو وطنو مهاجر یو، د فلسطین، د سومالیا، د عراق، د سوریې، د زړې یوګوسلاویا، خپله منګه افغانان، دا یو منګه یو اسلامي ټولنه درو چې زه خپله د افغانانو د ټولنې نمائندګي کوم. نو زه په خپل دی د استازیتوب د افغانانو چې زه کله هلته کینم د نورو ورونو سره، منګه داسې یو د خوشحالۍ فضا لرو، د یو اتحاد فضا لرو په خپل منځ کې چې د افغانستان د نورو خلکو داسې وړو غټو خبرو ته کوم ارزش هم نه ورکوو.
په دې جماعت کې امامت کوونکی کاری تاج محمد په سویډن کې د مذهبي ازادۍ په اړه راته وویل چې که څه هم سویډن غیر مسلم هیواد دی، خو بیا هم پکې ورته پراخه مذهبي ازادي ورکړل شوې ده.
ازادی خو تر حد نه تر ډیر حد پورې شته، الحمدلله. د اسلامي د لحاظه ډیره ښه جامعه ده. لس کالی مو کې اتحادیه هم الحمدلله لرو، جمعتونه هم شته، موږ پرې اړه لري، ټول افغانانو پرې اړه لري چې څومره دوی کولی شي.
کاری تاج محمد وویل هلته یا مذهب ته دومره احترام کیږي چې که دوی خپلو اولادونو ته د مذهبي زده کړو ورکول وغواړي، نو د حکومت لخوا ورسره مرسته کیږي.
دغه دلته چې کوم خاص کر حکومت ته د دغه طرفه موږ ته ډیره ازادي ده، بلکې تر ده حد پورې هم ده که موږ وړو بچیانو ته خپل اولادو ته درسونه شروع کړو، دوی موږ سره کمک کوي، باوجود چې موږ قرآن ور وښیو، اسلامي شیان ور وښیو، اقتصادي کمک هم دوی کوي. نو الحمدلله ازادي بخي ډیره ده، د فکری د لحاظه، د نظر د لحاظه، اسلامیت وي که انسانیت وي که نور شیانو په نظر وي، الحمدلله ازادي ډیره ده.
لانه موړی مې پوښتل چې آیا کله د مذهب پر اساس ورسره توپیری چلن سوی او کنه، نو هغه وویل
نه نه داسې شی نظر ته نه درغله، نه داسې شی سره مخامخ شوی یو. یو دی افراد او اشخاص بعضې وخت کې داسې کارونه وشي مشخص، دلته الحمدلله داسې خاص کر داسې پیش نه دي شوي چې موږ ته ازار رسېدلی وي، د اسلام د لحاظه وي یا مثال د اخلاق د لحاظه وي، نه الحمدلله داسې ورته سره نه یو مخامخ شوي.
کاری تاج محمد وایي لکه څنګه چې د سویډنیانو چلن مهم دی، همداسې دې ته هم کتل پکار دی چې زموږ یعنی هلته د میشتو مسلمانانو سلوک څنګه دی.
خبره دغه ځای کې د عامه ټولنه ټولنه د ټولنه جوړیږي. زه یم یو ځای نه راغلی یم، بل د یو ځای نه راغلی دی، بل د خو په دا جامعه کې و زندگی کوو. دا جامعه دومره ښه دی که درته ووایم چې جامعه یې موږ په لاس کې دی، دغه یې موږ په لاس کې دی. دغه شی دغه اوس ما پورې اړه لري چې زه په جامعه کې زه جامعه ته څه شی کوم. بعضې وخت ډېر وخت نظریات دغسې وي چې د جامعه نه ډېر وخت ګیله کړو، حالانکه که ساده فکر وکړو زه هم د جامعه یو فرد یم، ته هم د جامعه یو فرد یې، بل هم د جامعه یو فرد دی. د غیر مسلمانه چې د کومه جامعه کې چې موږ اوسېږو ډېر امکانات شته. الحمدلله نظریات د اسلام په باره کې بیخي ډېر څه دي، اخلاقیاتو په باره کې الحمدلله ډېر څه دي. نو اوس موږ دی موږ څه کوو د موږ پورې اړه اوس لري.
ولایت خان هم یو پښتون ځوان دی چې له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې په سویډن کې ژوند کوي. دی د خپلې تجربې پر اساس په دې هیواد کې مذهبي ازادي داسې ارزوي.
سویډن کې مذهبي ازادي تاسو وایم د ډېر اسلامي ملکونو نه باندې دلته ډېری په دې حساب چې په هر کوڅه کې په هر ځای کې جماعت شته، خلک کولی شي جماعت ته باید کې باید کې راونیسي او بیا د جماعت عمر کې جماعت جوړ کړي، لمنځونه کولی شي، عبادتونه کولی شي. په ستره کې د اختر لمنځونه په عمومي پارکونو کې یعنی ځایونه ورته نیسي، په عمومي پارکونو کې چې په سلهاوو خلک راځي هغه ادا کولی شي، او هر رقم مذهبي ازادي چې دلته وغواړي هغه شته.
ولایت خان وای کله هم د مذهب پر اساس داسې څه نه دي ورسره سوي چې پر د بد لګېدلې وي.
تر اوسه پر خلک نظر سم مخامخ او فکر نه کوم نور د سکور سره مخامخ شي په کارا ډول. نور زنده سه پیښې کېدای شي چې مسلمانانو یا مهاجرو چې راغلي دلته داسې کار نه کړي وي چې هغه د دوی د قانون خلاف یا داسې شی شوي وي، خلک په زړه کې کرکه ورته پیدا شوي وي. خو هغه احساس هم دغه وي چې د مهاجر چې راغلي دي مثلا غلا کې کېلي یا په قتل کې کېل شوي یا داسې کار نه کړي چې د دوی قانون یې نقض کړی وي. خامخا خو براله چا سره داسې تر اوسه پورې نه زه شاید یم او نه ما سره خپله شي او نه ما اورېدلي دي چې د مذهب د نگاه نه چا سره توپیري چلند شوی دی. یکی
نموړي ویل چې بدی خاطرې نه لري خو خوږې خاطرې خورا ډېرې دي چې یو پکې داسې بیانوي.
دلته د ژمي موسم کې د لمنځونه ډېر کم وخت دی پرلري، مثلا درې وخت لمنځونه چې دي د ماسپښین مازدیګر او ماښام دا ټول په دوه ساعتونو کې کې یعنې درې ساعتونو کې دولس نه نیولې تر درې نیم بجو پورې دا درې وړه لمنځونه یعنې پیاز وخت تقریبا راځي. نو کله کله ماښام لمنځه ته سړی جمعه ته رسېدګي نه شي کړی، نو ما خپله داسې شوي دي چې په شوپ سنټر کې چې دا خلک سودا کوي که نه په دغه ځای کې ما ځان دپاره لمنځه دپاره ځای انتخاب کړی چې دلته راځه لمونځ وکړه. نو ما چې کله لمونځ باندې ولاړې ما ډېر کسان راغلي چې غواړي مخامخ تیر شي چې زه لیدلی یم په لمنځه باندې ولاړ یم، بېرته لاره چپ کړې ده. نیما ته شا تېر شوي دي، پوه شوي دي چې دا عبادت باندې اخته دی، کېدای شي دوی تر مخه تېر شم هغوی. نو دا ما ته ډېره جالبه وه، کېدای شي په افغانستان کې یا پاکستان کې یا په نورو اسلامي ملکو کې کسان د تا د لمنځه تر مخه تېر شي خو دوی دا درناوی وکړه او په څنګ تېر شو.
ګل امیر 15 کاله وړاندې سویډن ته راغلی او هلته ژوند او کار کوي. له ده مې وپوښتل چې خپل مذهبي مراسم څنګه ترسره کوي. نو ده وویل
نو څنګه چې په وطن کې کېږي هماغه سې دلته مو سو الحمدلله دلته موږ مسجدونه لرو، یو نه زیاته اندازه مسجدونه لرو او یو رقم لوکال ورته وایي دلته موږ وطن کې مېلمخانې رقم یو ځایونه لرو. هغه ته لنډوالان کینو کله چې غټه پتی وي هغه په مسجد کې کوو که وطن کې څوک مفت شو چې کور یې کور ته ورځو هلته کور کې پته ورته کوو. نو څنګه چې وطن کې رسم رواجونه دي همدغه دلته کوو. که څه هم مثلا په زیات تعداد نه وي دلته موږ اوسېږو که نه، خو بیا هم چې څنګه د وطن کې کلتور او رسم رواجونه کوسېږي هغه دلته موږ کوو. خو زه خپله دلته کار کوم د یو بر شرکت کې دلته خپل لمونځ کوم. هېڅوک ماته نهشته حق نه لري چې ماته ووایي چې ولې لمونځ کوي.
ګل امیر د سویډن د حکومت او ولس لخوا نور مذهبونو ته د مذهبي ازادي او زغم په اړه وای.
سویډن یوازینی هیواد دی چې د اروپا په سطح فکر کوم چې دلته زما د کور 200 متره کې جامع جماعت دی، درې منزله جامع جماعت دی. سویډن یوازینی هیواد دی چې په دې کې د جمعې په ورځ فکر کې اذان کوي او له فکر کې اذان کوي د جمعې په ورځ او په زیاته اندازه خلک راځي دلته. اسلامی که در اغشت و رکنون اشتا و دلتا اسلامی مخصبون اشتا و جمع ملومات لرما بیا پا خارون و پیا فرق لری یا تعداد خارون چی پیا غلط مسلمان زیاد پیا افغانان زیاد پیا اغا که بیا دیر اغا دیا پرمختګ زیات دی مسلمانانو لپاره او ارته اصول.
ګلامیر وایي لکه څنګه چې په افغانستان او پاکستان غوندې هیوادونو کې خلک له قانون څخه سرغړونه کوي هغه دلته نسی کولای.
اصول دی اصول نه مخه مسالای نشي کولای چې هغه اصول مسالای سرغړونه وایي چې لکه څنګه چې وطن کې خلک سرغړونه کوي هغه راګان دلته نشي کولای. نور پابندی نشته، داسې خاص پابندی نشته چې موږ وایو چې ولې تا
سویډن هم یو له هغو هیوادونو دی چې په تیرو وختونو کې کله ناکله داسې ناوړي پېښې پکې رامنځته شوې دي چې د مسلمان هیوادونو وګړي پکې شکیل وو. ګلامیر وایي که څه هم داسې پېښو دوی ته مشکلات نه دي جوړ کړي خو بیا هم دوی په دې خفه کېږي چې د یو کس له وجې ټولو مسلمانانو ته بدنامي جوړه شي.
مشکلات نه دي جوړ خو سړی هغه کېږي چې ولې داسې سړی ورته ځورېږي موږ ته څه مشکل نه جوړ کړی خو سړی ځورېږي چې ولې داسې وشي مثلا یو کار یو نفر کتار وکړي هغه د ټولو مسلمانانو رنګ بدلېږي موږ یې داسې کارونه ونه کړو لکه دلته چې موږ اوسېږو نو یو ورځ به ژوند کوو نو یو میاشت ژوند کوو مثلا دلته اوسېږي باید هغه قانون ته باید احترام ولري خلکو ته خلکو ته احترام لري تا باید احترام ورته ولري احترام متقابله باید سړی ولري داسې لا چې
کاری تاج محمد ویل د خپل وطن او اروپا دواړو ټولنې لیدلې خو د اروپا پر تلا د افغانستان پاکستان او نور داسې هیوادونو په ټولنه کې زغم یا برداشت ډیر کم دی.
سړی ځان نه د پښتنه وکړي امام مسؤلیت دی څه امام مسؤلیت انسانیت دی امام مسؤلیت دغه دی چې په کومه جامعه کې اوسېږم بلته ضرر ونه رسوم کبل تا ګټه نشم بسوي کبل تحمل کوي نشم قضاوت هم په بل چا باید ونکم که هر سړی دومره کم از کم فکر وکړي چې زه څه کم زه باید څه وکم امام مسؤلیت څه دی ادا کړی مې دی کور کې جامعه کې مکتب کې بل ځای کې بل ځای کې ان شاء الله تعالی په دغه لږ فکر په دغه لږ سوالونه چې سړی دې ځان وکړي پروردګار عالم لار ورته خلاصوي لار چې خلاصه شو نو هر سړی ویني حقیقت ویني چې دا حقیقت دی که نه دی نو اوس موږ فل حال دغه مسؤلیت دی موږ ته چې کوم مسؤلیت اخلاقي دی که انساني دی هغه ځان نه باید پوښتنه وکړو. نن سبا مشکل دغه دی هر سړی په بل چا باندې خبره اچوي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونې اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ چې هر ځای یاست ژوندی خوندي او خوشاله اوسئ.
نغمایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
زما د سپیچ بین کالې دلالای
د پښتنو خزو ځانګړي خبرونه تاندې هلې
د خیبر پختونخوا په سوات کې په دې وروستیو کې په مختلفو پیښو کې درې ښځې وژل شوې. پولیس وایي دغه د مختلفو وجوهاتو له وجې وژل شوې دي او دوی پلټنه کوي خو د سوات غیر سرکاري ادارې وایي دغه ښځې د پت یا غیرت په نوم وژل شوې دي. په دې پروګرام کې په سوات کې د ښځو پر وړاندې د داسې پیښو په اړه د سیمې د غیر سرکاري ادارو سره خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي اداره دی اویکننګ وای په سوات کې په دې وروستیو کې په ناموسي پیښو کې د ښځو د وژنو پیښې مخې ته راغلې دي. تر دغه ادارې یو مشر عرفان حسین بابک وای سږ کال تر اوسه 15 ښځې د غیرت یا پت په نوم وژل شوې دي او 12 نجونو د مختلفو وجوهاتو له امله خودکشیانې کړې دي.
زموږ کوم اداره لګي دی یو یک نه دا د تیر 350 کالونو چې دنه مونږه د زنانو خلاف چې کم تشدد کیږي نو د دې د واقعیت دا مونږ ځان سره ریکارډ کوو. باقاعده د میډیا کې چې کم رپورت شي دا زموږ د نتورک ملګری دي داوی نن موږ رپورت شي یا زموږ یو سنټر د لیګل ایډ سنټر د زموږ د دستګیر لیګل ایډ سنټر په نوم باندې نو البته زموږ سره دا کیسه رپورت کیږي او هغه مونږ باقاعده ځان سره ریکارډ کوو. او دا چې دنه د تیر 3 کال نه په دې واقعیت کې هر کال اضافه کیږي په دې کې او په دې کې زیاتره لکه زیاد زیاده غیرت په نوم باندې قتلونه او بل داسې د خودکشانی د جنکو خصوصا په دې کې بیا پیغلې جنکۍ کم چې لکه د 12-13 سال نه والی او د 20-21 سال پورې د دوی عمرونه دي نو دوی خودکشانی هم په ډېر تیزۍ سره په دې کې اضافه شوې ده. او څه کال چې زموږ سره کم تعداد مونږ چې کم فکر راغلي دي نو هغه ټوټل 27 دي. په دې کې 15 چې دي دا د غیرت په نوم باندې قتلونه شوي دي او 12 چې دي نو دا خودکشانی جنکو کړي دي. دغه شان تیر کال چې وو په 2017 کې دا سوسایډ چې وو دا 22 واقعات شوي او آنر کیلینګ چې وو دا 28 واقعات شو. دا ټوټل 50 واقعات دغه شو تیر کال او دا غینه هم تیر کال چې وو 350 واقعات دا غینه په 2016 کې شوي. نو دا کال په کال کې ډېر تشویش خبره ده دلته زموږ لپاره هم او موږ هر وخت دا میډیا په تھرو باندې کم چې زموږ د لیجیسلیټرز دی چې راځي باندې چې پراپر قانون سازي شي هغه سره بار بار موږ هایلایټ کړی دا ایشو خو بدنصیبی سره لکه دې طرف ته حکومت ډو توجه ورکړی نه ده.
د خیبر پختونخوا په سواد کې داسې پیښې زیاتې رپورت کیږي چې پکې د مختلفو وجوهاتو له امله ښځې وژل کیږي. دا چې په سواد کې داسې پیښې زیاتې کیږي او کنا دا په میډیا کې زیاتې رپورت کیږي په اړه یې عرفان حسین وایي.
دا چې په اصل کې دا وجوهات دي موږ په دې باندې خپل یو سټډي کوم کړو چې لکه په خوا داسې وایي چې لکه دا د غیرت په نوم باندې قتلونه خو د مخ کې نه کیږي خو چونکې وس د میډیا هر چا په لاس کې موبایل راغلی دی انفارمیشن ټیکنالوژي دور دی هر سړی ته ایزیلی اکسس ته هر چا سره نیٹ آن دی نو هغوی چې څنګه واسه واقع شي نو ډایرکټ رپورټ کی نو په دې کې لکه اوس رپورټ کیږي ډېر زیات دي او چونکې سواد داسې دغه مرکزونه پاتې شوی دی تیر وختونه اوس میډیا ملګري په کې لکه هم ډېر زیات دي چینل وغیرہ دلته کې ډېر زیات دي نو هغه رپورټ کیږي اوس ډېر زیات دي او بدقسمتي په دې کې دا موږ وایو چې لکه داسې قسمه واقع چونکې زموږ د علاقې خو پاټه او اوس خو پای کې ترمیم په قانون کې وشونو لکه دا خو پاټه دغه خو 5 پورې اوس بیا هم ریلکسیشن په دې کې ورکړل شوی دی نو بعضې دلته کې کوم چې د زنانو حواله سره قوانین دي هغه موږ ته نه دي اکسټینډ دي. په دې کې یو دا د غیرت په نوم باندې کوم سیول سوسایټي افورټس کړو د تیر ډیرو کالونو او په هغه کې بیا لکه یو قانون پاس شو د غیرت په نوم په قتلونو باندې نو هغه قانون چې د نام اکسټینډ نو دلته کې کله چې هم داسې قسم واقع شي نو پولیس هغه په سیمپل مرډر کې هغه د کلیم کې ځکه چې په اونر کرایم چې کوم اونر کیلینګ کیږي نو په هغه کې دغه روغ جوړ او داسې قسم دغه پتی نشي کېږي بیا خو لکه دلته کې پولیس نه هغه مرډر یو کې بیا پتی روغ جوړ له هلي ځلې شروع شي بیا د جرګي کیږي یا پتی بل فیملی مجبورول کیږي یا د پیسو افر کیږي دا ډېر شی واقعیت موږ مخې راغلي چې پای کې لکه بیا یو انده چې لکه پولیس هم بیا باغې کې د روغ طرف ته کوشش کوي چې لکه دوه فیملی سپمنس کې د روغ وشي او هغه پکې بیا لکه خپل هلي ځلې کوي چې دا مسله هغه حل کی زیات تر چې کوم انویسټیګیشن دا برډن دی نو دا غینه ځان د بچکول لپاره هم بیا لکه داسې قسمه عربي استعمالول کیږي. په دې کې تاسو د پولیس ډیټا وګورئ نو غالبا 2016 کې چې کوم فیګرز په اینڈ کې نو کوم چې کی پی پولیس چې کوم ډیټا خپل شیر کړو نو چې په پوره کی پی کې چې د پوره خیبر پختونخوا کې هغه چې 40 د غیرت په نوم واقعات شوي او هنه کې چې په صرف په سواد کې په هغه کال باندې صرف 34 واقعات سلور دي نو 34 داسې واقعات چې هغه په صرف په سواد کې رپورت شوی دی کوم چې موږ رپورت کړی دی نن سره هغه 34 واقعات شوي صرف په یو ضلع ز خبره کوم او غوښته پوره سوبې 40 فیګر کوله.
په سواد کې د خویندو جرګې مشر تبسم عدنان وایي دا په سیمه کې د ناموسي وجنو په پیښو کې د قانون د نافذونکو ادارو د چارواکو او کارکونکو د رول نه نه دا مطمئنه. هغه وایي باید په دې اړه په حکومتي کچه پولیسو او نورو انتظامی چارواکو ته روزنه ورکړل شي.
جی زه ته بالکل نه سټیسفاید زکه چې داسې کیسونه مې له همرا دي زما مخې ته مرزي او باغې کې عموما زمونږ د ډېری کمی کم لو لیول باندې چې کم د دې انیشیلی چې د دې کم پروسس کیږي لکه اف آی آر شو ناغې کې د فات غلط لګولې کیږي او هغه لیټر آن چې دینو د یو غټ نه غټ کیس چې دینو هغه په یو ډېر معمولی اف آی آر باندې مضبوطیږي او په معمولی اف آی آر باندې هغه کمزورې کیږي نو زمونږ د ډیپارټمنټ د اډمنستریشن په دې کې پوره پوره لاس ته اغونه پکا قوانینو آگاہی ورکول پکار دی او ته خپل دفات پای او ته پته چې په کم جرم باندې کم دفع لګول پکار دی نو دا ویل غواړم بل دین علاوه زدا ویل غواړم چې اوازې په قانون سازي باندې هیڅ نه کیږي د دې عمل درآمد ضروری دی انتهایی ضروری دی قوانین موږ جوړ کو هغه بیا د شانتي بن پراته قبلو نه پاس هم شي نو دا وی وجه ده چې امپلیمنټیشن په صحیح طریقه باندې کیږي ځن سختای سره چې بده باندې امپلیمنټیشن کیږي او د دې ډیپارټمنټس دا صحیح امپلیمنټ کوي نو د دې سره به پورا کمی راشي خو چونکی صحیح په دې باندې خاطر خو کار نه کیږي
د دیر سیمې سره تعلق لرونکي د ښځو د حقونو کارکونکي شاد بیگم وایي دا کیسونه وړاندې هم کېدل خو اوس زیات ریپورت کیږي هغه وایي
اولی خبر خدا ده کنه چې دا کیسونه مخکې هم کېدل خو اوس دا چې وس لږ میډیا هم اټینشن ورکوي پلس نو څه سوشل میډیا دور دی مخکې به خلکو ښځې مړې کړې په کور دننه به ښخې کړې او په خاندان کې به خبرې پټې شوې کنه ټي وي ته او اخبار ته به خبره ډېره کمه تله صحیح ده اوس چې کله د فیسبوک دور راغلی دی نو دا خبرې لکه چېرته کې یو ځای بل ځای خبر شي ځینې د آشنا خلک یې ولګي په ناشنا نومونو باندې که نه لکه که تاسو په سوات کې وګورئ سوات کې چې کوم د شپږ کالو جنۍ ماشومه چې کومه ړنده وه هغې ریپ شوې شو شو به یې مړه کړې وه که نه دا کیس ډېر وخت پس راووتل لکه دغه خبرې ډېرې وخت شوې وو نو دا ده چې زما په خیال باندې چې دا شروع شوی دی چې دا سیزونه بهر ته راوتل شروع شوی دي په دې باندې خبرې شروع شوې دي نور دا نه ده چې لکه دا مخکې نه کېدل نو دا ده چې لکه د دې شرح نه د دې شرح اقا شانتي ده او ورسره ده چې اوس دا هایلایټ کېدل شروع شوی دي په دې باندې ډسکشن شروع شوی دی او په دې کې بیرته تاسو یو خبر دا هم وکړم چې شرح کومو طرف ته ضرورت وګور نو که شرح سیوا شوی هم ده مطلب څه حد پورې یو سیز بل دی دا سیز چې کوم سکول مطلب اوس کیږي هم او په میډیا کې هم راځي په فیسبوک په سوشل میډیا هم راځي او بیا هم کیږي څوک نه ریږي چې نه خلک ورانه خبر شي ځکه چې داسې خلک نشته چې هغه خلکو ته سزاګانې ورکړې شوې دي بلکې هغو ته چې کوم دین دا چوټ ملاو شوی دی چې هلته کې لوکل کور دننه یا په جرګه کې هغو کینی او هغو خبره وکړي او نه څوک د جرګې خبره چیلنج کړي ته پورې چا فیصلې چیلنج کړي په لاسانه نه چې کوم نه چا د خاندان مسله چا په لاسانه باندې چې کوم دی چیلنج کړي دی چې دا تاسو نه شئ کولی دا تاسو له دا اختیار چا درکړی دی نه
شاد بیگم وای تر سوچي حکومتي او په پارلمان کې ناستو د اسمبلیانو غړو او له دې سره سره حکومتي او غیر حکومتي ادارو په دې اړه کار نه وی کړي تر هغه په ناموسي وژنو کې کمی راتل یو ګرانه خبره ده او باید په ټولنه کې تر ټولو زیات په دې اړه پوها پیدا کړل شي
اصل کې دا سیده چې یوازې پی ټی آی نه بلکې د نړۍ په شمول پی ټی آی څومره زموږ پارټیانې دي که هغه صوبایي دي او هغه زموږ قومي دي په فرق کې داسې وي کنه چې د دوی سره پوزېټیو رول یا سره انکرېجینګ رول پاتې شوی وي نو موږ خامخا مطلب اعتراضات نه کول غواړو داسې نه ده چې موږ څوک څخه کار کوي او هغه موږ نه اپریشیټ کوو خو مسله خو دا ده چې موږ کله هم د ښځې مسله راشي د ښځې خبر راشي نو موږ ډېر کم چې کم دی حکومت چې کوم خلک دی هغه که صوبایي دی که قومي دی او بیا خاص کر زموږ چې کومې زنانه خویندې دي چې کوم ایم پی اے دي یا ایم این اے دي یا ایون سینیټران دي د هغوی د طرف نه شي لکه داسې ټوس لکه یو بل ډېر پر زور چې کوم دی داسې څه سپورټ یا داسې څه خبره یا څه څه نه دی راغلی که نه تاسو پخپله وګورئ د پاکستان په تاریخ کې ها دا دي چې یو سټیټمنټ ورکول یا یو خبره کول په یو ورځ باندې په یو کیس باندې یو وختي خبره کول هغه مې دي چې داسې اخوا دې خوایي چې څوک ووایي خدا دې یو قسم ته یو خبره ریګولر فالو کول او بیا هغه چې کوم دی هغه خلکو له دا سپورټ ورکول چې هغوی تانې ته لاړ شي هغوی عدالت ته لاړ شي هغوی وکیل ځان له ونیسي او دا غوی د تحفظ چې کوم مسلې وی اغه مطلب دوی پاره کې غوی د سپورټ ورکی او به د جنکو ته د خځو ته انصاف ملاو شي او سبب څوک به تر مثال ورکول شي کنه چې پلان کیږي کې د زور زیاته ونه پلان کیږي کې خځه واسط چټ کونو الته کې اغیته مطلب دا سپورټ ملاو شوی وکنه تاسو ګوري زموږ کړه چې مسلې را شخصره خلک کوئی ان جی او ولا چرته دی ان جی او ولا چرته دی کنه خو خبره کوو کنه کوو نو د سې زموږ کردار هم دونه نه ان جی او د کردار هم دونه خنه دی چې دوی هم چا مونږ سره ډېر غټه توره والی ده کنه مونږ هم لکه چې کامیابی دي خو زموږ د خلکو ناکامي هم ډېرې زیاتې دي خو که بیا زه وګورم اختیار ته وګورم او ریسورسز ته وګورم نو چې کوم پولیټیکل فیګرز دي دوی خو په سمنو کې براه راست ناست دي وسایل ته هم ایکسس دی ادارې هم د دوی انډر کار کوي بیا د دوی سره اتارټي هم ده نو بیا دا ده چې لکه دغه خلک هم ځان شاته ګڼي یا ځان کمزورې ګڼي او دوی چې دي صرف یو پولیټیکل لاره نه بلکې ټوس شکل بانی د دې आवाज نه چوتې یی د مسلو حل لپاره خبر نه کوي نو بیا مونږ ته هوځوبم چې ګونه نشته ځکه چې مونږ چا خبره مطلب د وسایلو پسې ام منډو وو بیا د خپل تحفظ غم هم راغستی او آیا چې په ومن رائټس باندې خبره کو یا په ومن رائټس وایلیشن خبره کو نو ام هم خلک نه پریدي کنه خلک هم نه خوخي چې جو ولا د خبرې کوي
غیر سرکاري ادارې وایي